السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده، داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له اتلسو ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبه له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونی هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یک شنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویل چې روسیه په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځن په یو بیان کې ویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړ شوې ده. د طالبان حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
په دې اړه مو په یو مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، تاسو چې شرایط د خلکو د پاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، احتیاجي نه خلک خلاص نشي، دا خو په نور نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي.
لیوا په پوهنتون دار از امنیت کمانډانی د دوه درې ارګانو څخه د هغه فرمان په مرسته د باندې کمپاین روان دی.
پناریوالو مسایل کې به واوري چې د بلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتی ضمانتونو غوښتنه کړي. او په دوه منی مای کې 25 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوی راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې غن نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کده دي جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې سپینزر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دا محاسبه سم نه ده مخته د خدمتکاري.
د طالبانو د حکومت وایاندا شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبد النافی ټکور رسنیو ته وویل په یو زر سلور سو لومړی کال کې 14015 اتیا تر ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوې دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 15 سلنه تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واغته لرسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه بنیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یو مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې لمنځه وړل ستونزمن وي. لبل غاړي بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅه کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخستې وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه او 600,000 خودلو. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و اموردل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډیر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډیرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلرم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیات مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابر شوه.
هغه هوا چې د سلوي خال جنگ وي، خلکو د پاره کار نه وي او د سواد ساته تیټوي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کس کسانی نیولې دي د جرم او جنایتو په دې حساب. په دې معنی ده چې جرم او جنایت شته چې دوی نیولې دي، کنه نو ولي خلک دوی بندیان کوي. ترڅو چې شرایط د خلکو ته سره د خلکو لپاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، او د اقتصاد سطح لوړ نشي، د احتیاجي نه خلاص نشي. دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی 8 میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي، او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
دا سی و چې په خوا طالبان هم چې خپل مبارزه کوله، دوی د دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله، او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دې نه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو، او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو، او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکټ کړي چې مثلا 10000 کس یا 30000 کس طالب دی په افغانستان کې. نو دا 50000 دا 50000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر او افسر او په څیر د دوی د جنگی دلی دی. اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلود، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوی دی، او دوی خو اموخته او په فساد باندې، او د دوی سره طالبان هم دانمانه و په دې کې ښکیل په دې چې ډېرې دوی ونیول د طالبان چې رشوت نیولې یا فساد کوله نیول سوی دي. په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بلخره د جرایمو کچه یو څه راټیټ شي؟
خبره ده د افغانستان مسله خو اوس یو بین المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدای چې بین المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دا چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دا یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف تسی دي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي. نو دا هیوادونه ول نه پریږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نشي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نشي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سول امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکو خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د ورستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوی دی چې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډیر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې ل موټر څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمایز چارواکی وای له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملاً پر مخ یوسي.
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د مونار څلور لاري مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین تری پیل سوی دی. دا اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ شار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي.
زمینی و سامالا اورزګان ولایت کې د همدغه فرمان د عمل کېدو چارې روانې دي. تقریبا دوی ورګانو څخه د اهمیت ملي د څنګه دی لیوا په پام دار صاحب د خپلندانې د دوه دوی ورګانو څخه دغه فرمان په عمل کېدو باندې کمپاین روان دي او حقیقت دا زمینی چې دا کمپاین
بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي، کنو نو امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي. دا په داسې حال کې د چلجې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شوشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له چچېدو څخه شکایت کوي.
اوبو څه وشه سوې ده؟ موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه، خو څوک پاملرنه نه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو لومړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشنکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشنکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونو پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول وو. لوکاشنکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشنکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشنکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غختل کولو ټینګار وکړ. د روسي دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسي پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان،
اویدیوکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 25 مترو لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو او اوسام ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کو. ملالی بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وټلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د وټلو په اړه د پنځشنبه په ورځ پر 12 مخونو خپل ارزونه خبره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 300 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل شوی دغه ستونزې منل شوی خو اسناد په خپل بحث پرون کې بلل شوی دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خبرونه فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو انجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پاتې ورسوي اروپای ټولنې په افغانستان کې خپل مرستې مشروطي کړې دي. فرست پوسټ د دینو خبري سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پاتہ ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلې دي ل طالبان غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړای شي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په څلورمه وویل چې په ننګرهار کې د شذنه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لغپلو څبان دي 3000 نارینه او شذنه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو تنځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شذو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شذو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز طالقان خر د زیمو د زینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی پسیمو کې د زمکه لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم اوچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د خاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به د خلکو ستونزې اوریشي.
په تخار کې د زمکه لاندې اوبو کچې کمیدو د دې ولایت وسیدونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د طالقان خار یو شمیر وسیدونکو وایي چې په ورستوي کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د زمکه لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او لامل یې د زیات شمیر کورونو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د طالقان خر یو وستون کی امن الله په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
چا خوش دا سیستم او برسوین
نه او بوت سا و شس بیا ده موږ د شا کو بونه لرو د شاري او بورسونی ادارې ته مڅو ځلی مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي وسلو څا کیندون کو تل زر افغانۍ ور کړی چې یو څو متر نور څا و کیندي ګوندی او برا وځي
د طالقان خر د سرای سنگ سیمې یو وستون کی فرید احمد هموای چې د دوی په سیمه کې دی وبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
د
نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی اوای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک آزادۍ راډیو ته وویل
دلیل پوینافتن سات یاب در میات تخور
د تعلقانو خار په اتو ناحیو کې د خاري او بور سمنې چلیر ساته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتواله وچکالی او د هوا تودوخي هغه لاملونه دي چې لامل د تعلقانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زمونږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونه څلورویشت ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې ورور د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه ورځې اوس بېخې ګرانې ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورور
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسې نه مسیج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې سوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه لسوله نو د پوهنتونو یې کول او داسې د ښوونځي یې کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 25 دقیقې ځانګړی بحث خپرېږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې له 13 ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نه دی معلوم. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کابله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د دې سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسیدو خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کابله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه توان دي، خو په ساپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل، د ارتودوکس عیسویانو د خرما د یکشنبې په نوم له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیوي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کاروبله او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوزنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 55 حمله شنډې کړې دي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په ورستي ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج شار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوی او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی آزادۍ رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کې بیا او دوړو لورو ترمز نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې اډاکیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمه یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، آزادی رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادا وکړه چې لدې نیټې یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي د سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسې درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیاته حولات سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل د طالبانو په شمول. د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو سره وروسته د طالبانو نوی رهبر هیبت الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوې. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش
لکه اعظمي صاحب لکه طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پورې نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد طالبان شتله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبری سره استماس به ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به بیرته لکېدل او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسائل روان. د یک شک نشته چې داعش په وسنی حالات کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډیر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه د داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغي هغه د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه د په غړو متوسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفین ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دی د فارز فکر
کوم. اعظم صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوالې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوری ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل ده سروان صاحب چې ودی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په وایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هیواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر لا ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نشي دي، نو ولې د طالبانو په ضد جنگیږي، ولې د نورو په ضد نه جنگیږي؟
سروان سره په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې دا وشته ډېر زیات نشدي تر په سیمې وادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدې والی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې واد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي، او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و، بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال حمله کړي دي او اکثره غلچکی حمله دي، یعنی ما ډلې سه حمله وی، لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري، چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنه څرګندې شي؟
د دې وادونو غټ تشویش دا دی چې ګوري د ادارې واد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي، او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي، او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به د آسیای مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي، او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افزار په حساب باندې استفاده کوي، او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنئ چې څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي، او داعش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپا ورځ ل تاسو سره.
تسهیل ازادي رادیو د پنځوشت دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کی شي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس شاغل شینواری هم را سره دی ورته هر کله وایم شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي؟ هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په تاسو اساس کوي؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحه تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې برته تصفیه شوې د ولس په همکاري او د دقیقو اپراتیوي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملاً یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرنګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکې کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حد پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړی وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی په عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګورئ د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دوی مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دوی طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دوی سره د مقابله یا د هغه هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دوی مورچې ډیر ټینګ او د ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له شاغل شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوی دي چې د اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص نه مینده وړي، مګر دا هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیري په نوم باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر د لپاره دا هغه وږي او ما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره او فیچر چې د هند څخه هم ترلاسه کی ځنی د کې ما مخکې مول چې سید دا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پوری تړلې افغانی افغان جنگیزی چې د حقانی شبکې لوړ پوری چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځل شکل کوي او بیا هم خارجی جنگیزی چې مثلا یو غران د تروس د هغه پر وړاندې باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی سوی نو طالبان کچېری واقعا د اوشتلې چې دایشتي واقعا د مینځ او لارسي دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه و چې دایشتي هم زیات کوي نه دی اصلي دایش مګر زه فکر کوم د سیاسي برخلو سره کې فقط واړي چې دلته امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو دا دایش پر خلاف باندې او امریکا فکر کوم ډېر هدف پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې پخوانی استازي او ځینې غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي مګر د دایش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوی دی ماته لا غساوی دی به سره غلې دی بیا د دې څونه لږ شکلي عملیات کی ماته یو چارډر جالب وو ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایش په افغانستان کې وجود نه لري دایش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پام کارونه باندې عمل وکړ نو زه فکر کوم طالب د دایش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغي ده په وضاحت باندې دا ویل شم چې د دایش څخه ناکلم د جنو د یو برخه د دایش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
ډېر مننه سلامت اوسئ شینواری صاحب له د ښاغلي اعظمي له د څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د دایش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کیدل کوم بل شکل یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د دایش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي
تاسو ګورئ څاروان صاحب لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لوی بی انصافي په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخواله نه وي موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو دا به هم دې پاس نظر اتم چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات 65 باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه په مقابل کې تدابیر اتخاذ کی دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص د پزیدي څو کسان دي په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت او سه شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود لتاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دي